حقیقت تدی
لا دولتی چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدی خبری
د حقیقت څه دی د خبرونه ترنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی مو ومنه قدرمن اوریدونکو په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د اسلامی دولت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت د نوی وزیر خاغلی ګلاب منګل سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو. خاغلی وزیر کې په سر کې د خپلو پروګرامونو په اړه چې کوم پروګرامونه لرئ د دغه وزارت لپاره چې تاسو اوس نوی رایې اخیستي له ولسي جرګې څخه کراته وایئ چې څه پروګرامونه دي مشخص کول.
د لوی بخونکي او مهربان خدای په سپېڅلي نامه تېرې دوشنبه په ورځ د کابینې په مجلس کې خاغلی ولسمشر له ټولو وزیرانو او د ادارو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د لومړیو سلو ورځو لپاره کاري پلانونه موږ باید د دوه نیمو اونیو په موده کې باید دغه پلانونه ترتیب شي او بالاخره د همدغه پلانونو د عملي کولو لپاره باید عملا لاس په کار شو، چې موږ هم په خپل نوبات په دغه سلو ورځني پلان باندې ډیر جدي کار پیل کړی دی. نن سهارنۍ غونډه کې ما ته خپلو همکارانو راپور راکړ چې د نوې اونۍ په نیمایي او یا تر پایه پورې به دغه پلان تکمیل شي. نو بیا
موږ مشخص ډول وزیر صاحب وویل چې دغه پروګرامونو کې څو مهمو مسایلو ته ځای ورکړل شوی چې په تېرو کې دغه وزارت کې نور وزیر صاحبانو له هغوی ورته ځای نه و ورکړی.
په ټولو پلانونو کې که هغه لنډمهاله وي که منځمهاله وي او که اوږدمهاله وي، موږ د خپل وزارت د پالیسیو په پام کې نیولو سره هغه ستراتیژیک پلان چې لرو چې د وزارت لپاره موجود دی د هماغه پلان ټول اهداف موږ دغه که د دوو ورځو کار هم کوو موږ هغه اهداف به تعقیب کوو هغه په پام کې نیسو. د وزارت له اساسي موخو څخه تاسو بهتره پوهیږئ چې له نوم نه معلومیږي د دې وزارت اساسي موخې او اهداف له هر څه لومړی ملي یووالی دی چې د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ ملي یووالی ټینګ شي. دا زموږ د کارونو اساسي موخه ده. په دویم قدم کې همدا یووالی او د یووالي روحیه او د همکارۍ روحیه پیاوړې کول د سرحد د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو قومونو ترمنځ د دغه یووالي او د همکارۍ فضا باید تقویه شي او پیاوړې شي. د دې ترڅنګ د سرحدونو د خوندیتوب دپاره سره لیدې چې موږ په عملي ډول سره دغسې قوه یا نظامي قوت نه لرو چې د هغه په واسطه سرحدونه خوندي کړو او سرحدونو یا د پولو په اوږدو کې موږ د ټولو هغو منفي اعمالو کړنو مخه ونیسو. خو د قومونو او د قومونو د مشرانو متنفذینو دیني علماو په مرسته موږ کولی شو چې په سرحدي ولسوالیو کې چې څلور نوي ولسوالۍ دي د افغانستان په سطحه سرحدي ولسوالۍ دي او د نورو ولسوالیو په نسبت دا ولسوالۍ تر زیاته بریده پورې ناامنه ولسوالۍ دي، په دغو ولسوالیو کې موږ څنګه کولی شو د خلکو په مشارکت او ګډون سره د مشرانو په برخه اخیستنې سره هلته هم د پولو په اوږدو کې یا د پولو دواړه غاړه حالات ښه کړو او په ضمن کې د ډیرو ناامنیو یا د داسو کړو وړو چې زموږ خلک له هغه څخه متضرر کېږي د هغو مخه ونیسو. د دې نه علاوه موږ مسؤلیت لرو چې د قومونو په مشارکت او ګډون سره اجتماعي عدالت د تامین دپاره په ټولنه کې او همدارنګه د ټولنې د متناسب پرمختګ دپاره هلې ځلې وکړو. دا ټولې هغه لوی موخې دي چې موږ یې لرو. په دې سلو ورځنۍ پلان کې موږ مشخص ډول سره باید خپل لومړني حرکتونه پیل کړو. ځینې مهمو ځایونو کې باید ولایتونو ته سفرونه ولرو، د مثال په ډول د زونونو په سطحه سفرونه ولرو. هلته یو وارې بیا هغه قومونه او قبایل چې په دې تېرو وختونو کې یو څه د دوی د اعتماد او د باور کچه کمه شوې ده بېرته د دوی اعتماد
دقیقا ښې موضوع ته راغلی جناب وزیر صاحب. همداسې هم ویل کېږي چې د پخوا په تناسب باندې هغه اړیکې او کوم ارتباطات چې د دواړو خواوو د قومونو تر منځ ول دا اغېزمن شوي دي. فکر کوئ کوم لاملونه د دې باعث ګرځېدلي ول چې دغه اړیکې اغېزمن شي او د ښه کېدلو لپاره څه باید وشي؟
دې کې شک نشته چې په ځینو سیمو کې په ځینو منطقو کې دغه باور یو څه کم شوی دی او د غاړی کې تر هغه اړین حد پورې چې باید وی هغه اړی کې کمزوری شوی دی. همدغه علت دی چې په سیمه کې ناامنی زیاته شوې ده. تاسو پوهیږئ د تاریخ په اوږدو کې
لاملونه کېدای شي په بچ
لاملونه ډېر دي. په ډېرو لاملونو باندې مونږ خبرې کولی شو، کله چې توجه کمیږي، کله چې د هماغې سیمې د خلکو د مشرانو ژوند ته پام کمزوری کېږي یا ورته کمه پاملرنه کېږي، یا د دوی په ډېرو مسایلو کې په فیصلو کې او یا په پرېکړو کې دوی ته کم ارزښت ورکول کېږي یا برخه نه ورکول کېږي، او یا د دوی د ژوند حالاتو ته په دوامدار توګه که هغه د تعلیم و تربیې برخه ده، که هغوی د دوی اقتصادي او یا مثلا د دوی د ژوند نورې برخې دي، د ټولو برخو ته که په وخت و زبان سره د خپلو ولسونو توجه ونه شي، هېڅ شک نشته چې باور کمیږي، اعتماد کمیږي. کله چې باور اعتماد کم شو، همکاري کمیږي، او د عدم همکاري په نتیجه کې ستونزې راپیدا کېږي. او هماغه سیمې چې په یو وخت کې د هغو سیمو خلکو همکاري کوله تر زیاته اندازې پورې، هغه همکاري راټیټېږي، بالاخره ناامنیو ته او نورو منفي شرایطو ته زمینې برابرېږي. نو زموږ لومړنی تلاش دا دی چې دغه د اعتماد او د باور فضا پیاوړې کړو، فرونه ولرو ناامنه ولسوالیو ته، سرحدي ولسوالیو ته، ولایاتو ته، او تر زیاته اندازې پورې کوشش وکړو چې د افغانستان د هغه ډېر غوره دود چې هغه د جرګو د مرکو او د خلکو سره د قومي اړیکو د ساتلو دود بیا راژوندی کړو. یو وخت تاسو بیا دي چې د سرحد په اوږدو کې یا د پولې په اوږدو کې به اکثره موږ سرحدي قواوې یا به ډېرې نوې او قوي به په ډېر کمزوري حالت کې ډېر وړه جوستمونه یا قطعات به موجود و، یوازې وتڼه به موجوده وه، خو دغه پولې او د خط اکثره د قومونو په واسطه، د قومي مشرانو په واسطه ساتل کېده. د سرحد په اوږدو کې او په ډېرو کمو امتیازاتو سره، په ډېرو کمو مالي او مادي امتیازاتو سره، په هر صورت موږ یوازې په سرحدي مسایلو د سرحد په اوږدو کې ستونزې نه لرو. دا ستونزې د افغانستان د نورو ولایتو په سطحه هم دي. موږ په لومړي سر کې باید د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ د ملي یووالي روحیه راپیاوړې کړو، او دا عملا یوازې په شعار کې نه، بلکې په عملي تګ راتګ، ناستو ولاړو، جرګو، مرکو، سفرونو سره وکولی شو دغه اعتماد بیا پیوړی شي.
بله جناب وزیر صاحب، پخوا څه چې اوس هم فکر کوم چې د په کابل کې د دوو لیسو مسؤلیت د سرحدونو چار وزارت لري، چې هغه د رحمان بابا لیسه او د خوشحال خان لیسه. په خو به د قبایلی سیمو نه کسان راتلل دلته به یې زده کړې کولې. اوس ډېرې د مرکزي ولایتونو هم په دغه کې لیدل کېږي، او فکر کوم چې څومره چې پخوا ورته توجه کړه چې هغه کسان باید راشي دلته زده کړې کې سبق ووایي، اوس د روابطو په اساس باندې منصر ځینې کسان ورځي. او په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی چې څه باید وکړي؟
تاسو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه. زما د لومړۍ ورځو د کار لومړیتوبونو څخه یو همدا دی چې د همدغو لیسو هم خوونیز روزنیز حالت، هم د شاګردانو معیشتي حالت ته زیاته توجه باید وشي. د دې شک نشته چې د وخت په تېرېدو سره پالیسۍ تغییر کوي. یو وخت به یوازې د ډیورنډ کرښه نه د اغړه قومونو او د قبایلو اولادونو بدلته درس وایي. په ځینو وختونو کې بیا د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتو، خصوصا د ناامنه ولایتونو شاګردان دلته راتلل چې هغه د پولې دې غړه هم وو. د وروستیو وختونو کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو شاګردان هم په دې ښوونځیو کې شامل شوي دي. د پالیسۍ له مخې موږ باید د افغانستان د ټولو قبایلو، د ټولو قومونو شاګردان، خصوصا د هغو ناامنو ولسوالیو چې هلته د ښوونې روزنې دپاره لازم شرایط وجود نه لري، هغوی باید په دې ښوونځیو کې شامل کړو. خو مهمه خبره دا ده چې څوک دي، افغانان دي په دې ښوونځیو کې. مهمه خبره دا ده چې موږ د دوی درسي نظام ته، د دوی ژوند ته، د دوی د ښوونې روزنې کیفیت ته باید ډېره زیاته توجه وکړو. تېره ورځ د خوشحال خان لیسې ته ولاړم د خپلو مسؤلینو سره. کوم حالت چې هلته وو، متاسفانه تر یو حده پورې خوشحالونکی وو. د شاګردانو حاضري په صنفونو کې، د ځینو غیر مسلکي استادانو شتون، یا د ځینو زیاتو استادانو غیر حاضري، د دوی د عیاشې حالت همغسې چې دغه ټول مشکلات ما نن په سهارني مجلس کې خپلو ټولو همکارانو ته ډېرې جدي او مشخص سپارښتنې ورکړې چې موږ باید په تدریجي ډول سره دا حالات باید ښه کړو. او دې دپاره د ځینو کمیټو په غوره کولو سره، چې هغه به په دوامداره توګه، حتی که ووایم هره ورځ به دوی د همدغو لیسو له حالاتونه دی څارنه او پالنه کوي نه یوازې څارنه پالنه وکوي او ترڅو موږ وکولای شو د څومیاشتو هتا کوکولای شو د یو کال په جریان کې موږ د حالت بدل کړو وسنۍ حالت د زغملو وړ نه دی موږ نه وایو چې د نورو لسو د هواد نورو لسو په نسبت مګر موږ ترجیح دې ته ورکوو چې په دې لسو باندې مصارف کیږي او بیا دا خاص ډول سره د هغو سیمو شاګردان دي چې دوی د نامنیو له وجې راغلي دي موږ د ښوونې روزنې تر څنګ دوی ته باید دغسې یوه روحیه او دغسې یوه مفکوره باندې دوی هم سنبال کړو کله چې بیرته خپلو کلیوالو سیمو ته ځي خپلو لرې پرتو ولسوالیو ته ځي د دوی تګ هلته په هماغه محیط او په ماحول باندې په نورو ځوانانو باندې باید مثبت اغېز ولري نو بنان زما د ډېرو جدي لومړنیو هلو ځلو څخه د همدغو لیسو د رحمان بابا د خوشحال خان نمبر یک نمبر دو او یو بل انسټیټیوټ ایجاد شوی دی چې تر اوسه پورې یو څه اداري ستونزې لا د دغسې انسټیټیوټ د فعالولو سره ده چې
تاسو په پارلمان کې ورته اشاره وکړئ چې تاسو به یو پانتون جوړوئ هماغه د سرحدي سیمې
هغه یو بل زموږ یو هدف دی که چېرې موږ وکولای شو چې په راتلونکي کې د دې ناامنو سرحدي ولسوالیو دپاره یو ځانګړی پانتون ولرو چې د همدغو ناامنو ولسوالیو شاګردان کله چې د لیسونه فارغېږي پانتون ته لاړ شي. یو انسټیټیوټ د رحمان بابا په ساحه کې مسلکي انسټیټیوټ ایجاد شوی دی. د هغه رسمي کارونه لا تر اوسه پورې متاسفانه پای ته نه دي رسېدلي، خو موږ لګیا یو چې هغه مشکل حل کړو، بودیجوي مشکلات او نور د تشکیلاتو او هغه مشکلات چې هغه د دوی په کار باندې مستقیمن اړه لري، خو اداري مشکلات دي هغه به انشاءالله حل کوو. خو فار صورت په مجموع کې زموږ هدف دا دی چې د اقوامو قبایلو وزارت د دې تر څنګ چې له قومونو سره کار کوي، د هغوی له اولادونو سره، د هغوی د اولادونو د روزنې دپاره زموږ د کار یوه اساسي برخه همدا ده او دا زموږ د پام یوه جدي برخه جوړوي.
بله، وروستۍ پوښتنه په توګه غواړم پوښتم چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د نږدېوالي پر ځای ورځ په ورځ فاصلې رامنځته کیږي او پخوا مثلا که ژبني موضوعات ول اوس په دې وروستۍ کې تاسو شاید چې یو سلسله هغه دینی موضوعات هم مثلا مطرح شوي دي چې دا په لوړه کچه د اندېښنې رامنځته کړي دي. د دې لپاره ستاسو اقدامات به څه وي؟
مخکې هم وویل چې یو زموږ د یو د اساسي وظایف مسؤلیتونه دا دی چې د قومونو قبیلو ترمنځ د یووالي او د باور او د یو ځای د ژوند کولو او د کار کولو زمینې باید برابرې کړو او په دې برخه کې باید موږ کار وکړو. په رښتیا سره تاسو پوهیږئ هغه وینې چې نن سبا په بدخشان کې تویږي د ننګرهار د وینو سره فرق نه لري. زموږ خلک باید په دې پوه شي چې دښمن زموږ مشترک دی، زموږ تاسې برخلیک او سرنوشت مشترک دی. هغه وینې چې په ننګرهار کې تویږي د خوست له وینو سره، د هرات له زموږ د وطنوالو له وینو سره توپیر نه لري. بنان موږ تر بل هر وخت زیات ملي یووالي ته ضرورت لرو. کوم شی چې په دې وروستي وختونو کې زه زیات هیله من کړی یم هغه د افغانستان د ولسي جرګې وروستی تاریخي قدم و چې کابینت په ډیر د ملي یووالي پروژې سره رایه ورکړه. ما د دې کمپاین په جریان کې لیدل چې د یو قوم ورونو وکیلانو د بل قوم د کاندید وزیر لپاره کمپاین کولو، همدارنګه د بل قوم د وښودله چې دلته تاجکو، ازبکو، هزاره و ترکمنو، پشایانو، نورستانیانو ټولو د یو ملي یووالي پروژې سره او د وطن د اوسنیو حالاتو او شرایطو په پام کې نیولو سره چې د هرې ورځې نه بلې ته د دښمنانو مذبوحانه ترلسونه زیاتېږي، نو دې امیدواري پیدا کړه چې انشاءالله زموږ نخبگان، زموږ سیاستوال، زموږ مشران که هغه په پارلمان کې دي او که په قومونو او ولسونو کې دي نور دا ضرورت احساسوي چې موږ باید د افغانستان د ثبات لپاره او د سولې لپاره ګډ کار وکړو. زموږ وزارت د اورګان په حیث زموږ ټول پرسونل د دې لپاره شپې ورځ قربانۍ ته حاضر وي چې د ملي یووالي او د ملي تفاهم په ټینګېدو کې به خپلې وروستۍ هلې ځلې انشاءالله نصیب مو.